د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله وایي وروسته له 48 ساعتونو لا هم طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز نه دی رد کړی. میرمن سرابي وایي چې دا ځنډ د اندېښنې وړ نه دی. د طالبانو د دې پټه خوله پاتېدو مسله مو د اجرایه ریاست له ویان سره هم شریکه کړې. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوې اجماع ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې په نننۍ حمله کې یوه شپږ کلنه ماشومه وژل سوې او 14 نور ملکیان ټپیان سوي دي. ناټو تړون دغه راز د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستي اعلان اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوې اجماع ته رسیدلی دی. محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې ولې اوس وسلوالو طالبانو ته دومره له انعطاف څخه ډک وړاندیز کړی په ځواب کې وویل:
هغه څه چې زموږ ټولنه یوې اجماع ته رسېدلی، د هېواد ښځې، ټولې قومي ډلې او سیاسي ګوندونه د سولې د راوستلو د اړتیا په برخه کې په یوه نظر دي. په هغه اندازه موږ نړیواله اجماع لرو چې زموږ ملاتړ کوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې اسلامي نړۍ او دیني عالمان اوس د هغو ځانوژونکو حملو او تاوتریخوالي پر خلاف خپل غږ پورته کوي چې زموږ له اسلامي کلتور او مدنیت سره په ټکر کې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې پر ورځ د کابل پروسې دویم کانفرنس ته وویل طالبان باید اوربند وکړي او افغان حکومت له دوی سره له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتو دی. دوی وویل کچیر وسلول طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سي، د یو سیاسي ګوند په توګه به په رسمیت وپیژندل سي. وسلولو طالبانو د افغان حکومت د وروستي پیشنهاد په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځنوژن کې حمله کې یوه شپږ کلنه ماشومه وژل سوې او 14 تنه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل په حمله کې ټپي سوي کسان روغتونونو ته لېږدول سوي.
یو ماشوم شهید شوی دی چې شپږ کاله دی او 14 نور په دې حادثې کې ټپیان دي. ټپیان مربوطه روغتونو ته انتقال شوي دي. روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کېږي.
د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه حمله د یو سوزوکی ډوله موټر په ذریعه د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. په دې حمله کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. تر اوسه د حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د شاوخوا 15 تښتول سوی مسافرو له ډلې لا هم لس کسان له وسلوالو طالبانو سره دي. د سې شمې په ورځ د اوروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د دولت وسلوالو مخالفانو دغه 15 مسافر له موټرو کښته او له ځان سره بوتلل. ولایتي اداره وایي دوی توانېدلي چې شپږ کسان په هغه ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي کړي او 9 کسان پرون. د والي ویان دوست محمد نایاب وایي هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم خوشي سي.
د پنځ شمې په ورځ ولایتي اداره لاس په کار شو او د یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د نفوذ نه یې ګټه واخیستله او وسله والو مخالفینو څخه یې نه حتی نور هم را ایله کړل. دا هم ګڼي وسله والو مخالفینو ته لس کسه برنته دي او ولایتي اداره هڅه کوي چې په هر شکل چې وي د دغه هېوادوالو ژوند هم وژغوري.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې دوی د نیول سو کسانو له ډلې 15 تنه خوشي کړي چې په هغوی کې د ورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب هم شامل دی. خو شغلی نایاب د د نیول کېدو خبر به اساس بللی او د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتو هڅه ګڼلې ده. ناټو تړون دغه راز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستي اعلان اندېښنه وښوده. د روسیې ولسمشر ویلي هیواد یې یو لړ نوي اټومي وسلې جوړې کړي یا هم د جوړولو په حال کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل چې روسیې تازه وسلې جوړې کړې دي. د ادعا وکړه چې ځینې دغه وسلې چې د امریکا د میزایلو ضد سیستم یې هم نسي کشفولی ممکن د نړۍ هره برخه وویشتلی سي. د جرمني حکومت د هغې اعلامیې په حواله چې نن خبره کړې، میرکل او ټرمپ په خپلو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دغه ډول وسلې به د وسلو د کنټرول پر نړیوالو هڅو منفي تاثیر وکړي. بلخو د ناټو ویاندې اوانا لونجیسکو نن په یوه اعلامیه کې وویل د ناټو متحدانو ته د پوتین خبرداری غیر مؤثر او د منلو وړ نه دی. نن سهار د آذربایجان د پلازمینې باکو د نشیانو د درملنې په یوه دولتي کلینیک کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. چارواکي وایي 25 نور کسان ژغورل سوي دي. دا 55 بسترې کلینیک وو. که څه هم د اور لګېدنې علت معلوم نه دی، خو حکومت ویلي چې شک کېږي د اور لګېدو علت به د برېښنا په سیستم کې کومه نیمګړتیا وه. تر دې مخکې چارواکو په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر دې زیات شولی وو. او روسیې د اوکراین دوه سرحدي ساتونکي چې په 13 اکتوبر میاشت کې نیولي وه، د روسیې د دوو سرحدي ساتونکو د ازادۍ په بدل کې کیف ته وسپارل. د انټرفاکس د اوکراینی برخې د راپور له مخې دغه تبادله نن د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هوپتیف کاته نږدې سوې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې خبر هرکلی وکړ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله طالبانو ته د حکومت د سولې د وړاندیز پاړه وایي.
ما منتظر ای اقدام هستیم. امی که ذات ممیشه ایم جای دقت است، یعنی باید این مورد دقت کرد و جای نگرانی وجود نداره.
نن درېمه د ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او طالبان وایي سلام مشوره کوو. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم درسره شریکوو او د سیاسي چارو د کتونکو رنجبر نظر هم اخلو. په کونړ کې د داعش د فعالیت په اړه د دغه ولایت لوالي سره شهیدلی یو.
تقریبا په څلورو ولسوالیو په ډېرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري.
د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالي موضوع څیړو او له سیاست لري مو د زرغون خوست د جشن حال اخیسته.
غواړو یو یو ونه کې نو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کې نوي تر څو خپل وطن سمسور شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز نه دی رد کړی دا د پام وړ خبره ده. د دغې شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د طالبانو د ځواب ځنډېدو ته باید اندېښنه ونه لرو. اجرایه ریاست بیا هیله من دی چې طالبان به د ولسمشر وړاندیزونه رد نه کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي طالبانو ته د سولې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د تازه وړاندیز په هکله اوس د دغه ډلې وار دی چې یو قناعت بخونکی ځواب ووایي او خپل دریز روښانه کړي. اغلی سرابي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس نوی وړاندیز نه دی رد کړی د پام وړ خبره ده.
و حال طرف طالبا است که باید با تمام مسائل که
دی وویل وز د طالبانو وار ده چې د ټولو مسائلو په اړه چې ورته راجی شوي قناعت بخون که ځواب ولري. مونږ دغه اقدام ته منتظر یو او دا چې نه ردیږي د پام وړ خبره ده. باید په دې برخه کې دقت وشي خو اندېښنه پکې نشته
و جای نگرانی وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د پروسې په دوهم کانفرانس کې وویل که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي دولت تیار دی چې دغه ډله د یو سیاسي ګوند په توګه وپیژني. کوم طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي له تور لیسته یې د نوم ایستل او د امنیت تامینول نور وړاندیزونه دي چې د افغانستان جمهور رئیس کړي دي. ښاغلی جمهور رئیس د دغو وړاندیزونو په مطرح کولو سره ویلي چې حکومت چمتو دی پرته له قید و شرطه له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له دغو څرګندونو وروسته ځینو بهرنیو رسنیو د طالبانو له لورې په دې اړه یو لړ پیامونه خپاره کړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د محمد اشرف غنی د تازه خبرو پر وړاندې دوی هیڅ دریز نه دی غوره کړی. بلخوا یوه ورځ مخکې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته ویلي چې که طالبان زموږ له اجنډا څخه وتلي وړاندیزونه ولري کولی شي چې د سولې په خبرو کې مطرح کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د افغانستان دولت منتظر دی چې طالبان د جمهور رئیس وړاندیزونه رد نه کړي.
زموږ هیله دا ده چې رد نشي او طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه دا په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو یوه اساسي لاره ده.
خو که طالبان دغه وړاندیزونه رد کړي حکومت به کوم دریز غوره کړي؟ ښاغلي فیصل په دې اړه څه ونه ویل، خو تاکید یې وکړ چې طالبان باید له دغه رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا او اجرایه ریاست هیله من دي چې طالبان د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیزونو هرکلی وکړي. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې وکړه. پر طالبانو یې د لګېدلیو بندیزونو د لرې کېدو تعهد وکړ او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه وپیژني. ولسمشر وویل چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی کبیر رنجبر په ټلیفون راسره دی. رنجبر صاحب محترم، تر 8:30 ډیر وخت وشو چې طالبانو د ولسمشر د سولې پیغام ته ځواب نه دی ورکړی، علت یې ستاسو په باور څه دی؟
ډېره مننه. ګوره، ډېره وینه سپېسوله، خورا ډېر کلونه ده، کلونه دي چې موږ په جنګ کې یاستو. لومړي ځل لپاره زموږ دولت دغسې یو سو اخیزه او ډېره ښه طرحه وړاندې کړې ده طالبانو ته د سولې، چې زه فکر نه کوم چې هغوی دومره په سیاسي چارو کې دغه فراست او دغه پوهه ونه لري چې دغه وړاندیزونه دوی رد کړي. او یوازنی لامل هم چې دوی دا کار تروسه نه ده کړی، زه په دې اند یم چې پیشنهادونه ډېر قوي پیشنهادونه او ډېر دوی په ګټه دي. له همدې لپاره دوی پې فکر کوي، دوی پې سوچ کوي، او دا یو طبیعي موضوع ده چې دوی رهبري به راټولېږي. او دا خو ډېر یو نفر یو شخص نه شي کولی چې تصمیم ونیسي، نو دوی ته مهلت په کار دی چې په دې قسمت کې دوی خپل نتیجه بیان کړي. او زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان نقش هم ډېر هغه دی، ډېر مؤثر دی. او وی هم یقینا دغسې یو مشوره ورکوي، دوی ته ورکړې ده چې دغه فرصت باید له لاسه ورنه کړي دوی.
رنجبر صاحب، تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه، چې ورته ګورو پاکستان په یو ډول د نړیوالو تر فشار لاندې دی، په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري. نو پاکستان آیا ستاسو په باور دیته نن سبا قانې شوی دی چې طالبان دیته مجبور کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې باید قانې شوی وي، بل لار نه لري. ګوري، خو هم زموږ دولت دوی ته په دې کړي چې د حکومت په وخت کې هم او د ښاغلي غني په دغه دورې کې هم په وارو دغه بلنه ورکړې وه چې دوی سلاکی دي او سولې ته حاضر سي او د مذاکرې د میز تر شا خپلې ټولې ستونزې حل کړو. مګر دوی کټمن ډېر فوري جواب ورکاو د نفي، حتی دا رقم چې تمه یې نه کېدله، بله دې چې دغه یو بلنه به وصله، نیم ساعت بعد به دوی هغه ټول مسایل رادول چې دا د دې خوندوی دی چې یو بل چا دوی ته ویلې چې دا رد کوي. یعنی دوی خپله خبر به نه وه، ولې دغه چې لویو مسایلو کې په طبن موړاندې ویلې چې دوی رهبري باید ټوله ستوره شي، دوی په باندې فکر وکړي او باید یو جواب ووایي. مګر دا وار پاکستان دوی ته صحیح مشوره ورکړې ده، او هغه مشوره هم پایله د دغه ډېر پراخ فشار دی چې د نړۍ لخوا په پاکستان راغلې ده. او پاکستان بل لار نه لري، او باید یو عاقلانه یو سمه پایله دغه موضوع ته ورکړي، او یو سمه مشوره ورکړي طالبانو ته چې هغه د خپل پاکستان په ګټه ده، ډېره د پاکستان په ګټه ده. یقینا طالبان به هم په دې قسمت کې تر ډېره حده دغه زنجیرونه نواسي چې توره څپې تړل شوي دي. او زه په دې مطمئن یم، متيقن یم چې تر اوسه پورې هم طالبانو چې د منفي ځواب ورکاوه په دونه کلونو کې هم دوی دغه شین چرار نه درلود د پاکستان چې پاکستان دوی ته دغه اجازه ورکړي. موږ د دې شاهد یاستو چې ډېر د سولې پلوي طالبان وزر شوي دي، له منځه تللي دي، چې د خپل پریمیډیا کې ملکاس پیدا کړی دی.
رنجبر صاحب، د په یوې ویبپاڼه کې، په یوه ویبسایټ کې د طالبانو له لوري دغسې بیان هم خپور شوی دی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیزونه ستایلي دي، خو تر څنګ یې دا خبره کړې ده چې مهم موضوع ته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع ده هغې ته اشاره نه ده شوې. دغه راپور د پنجشنبې د ورځې په سهار له ازادي راډیو خپور شو، خو سمدستي وروسته ځینو کسانو ازادي راډیو ته زنګ ووهه او ویې ویل چې موږ طالبان یو، او دا خبره یې رد کړه او ویې ویل چې تر اوسه مو پورې بیان نه دی خپور کړی. آیا د طالبانو ترمنځ هم یو ډول داسې د اختلاف نظر موجود نه دی په دې برخه کې؟
که د پاکستان نفس حداقل بی طرفه ای مداخله ونی کی، نو یقینا د دوی ترمنځ په دې قسمت کې یو نظر نشته. یو تعداد طالبان به موافقی د سولې سره، یو تعداد به په دې کې خپله ګټې نه ویني. مګر همیشه دغه اختلاف چې له منځه وړی دی د پاکستان مداخله دی په دغه مسایلو کې، او زه په دې متیقن یم چې که دوی مستقل اقدام وکړي نو دا به همغه وي چې تاسې ورته ګوته ونیوله چې له دغه فیصلې نه د افغانستان د حکومت له دغه وړاندیز نه دوی باید استقبال وکړي. او دغه چې دوی ویلي دي چې بعضې هغه مهم مسایل له هغه جملې نه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په دغه وړاندیز کې په نظر کې نه دی نیول شوی، دا مهمه خبر نه ده. ما وړاندې هم ویلي چې ممکن یو تعداد نور مسایل هم وي چې په هغه کې اختلاف د نظر موجود دي. دا ټول دغه مسایل باید د مذاکرې د میز تر شا حل شي. مهم دا دی چې اراده د دی چې دغه وینیتویل ته خاتمه ورکړو. نن بیا هغه انفجاري عمل وسو چې زه فکر کوم چې دا ډېر هغه د دغه بل دغسې وړاندیز نه هر چا چې کړی دی، دا هغه دښمنان دي، دغه طالبانو هم دي او دښمنان دي افغانستان د خلکو هم دي چې دغه جواب منفي کی، دغه جواب د طالبانو منفي کی. غیر لږه خو کوم بله اراده په دې کې نه وه. او زه په دې متعقد یم چې د سولې د مذاکرې د میستر شاه ټول دغه مسایل حل کیږي. هیڅ وخت امریکایان خارجیان دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې دوی دایمي پاتې شي. همیشه امریکایان هم دا موضوع مطرح کړی دی، نور خارجیانو هم، چې کوم وخت چې په افغانستان کې صلح او ثبات تامین شي او خطر دنیا ته ګواښ نه دی د ترهګرۍ لخوا، نو په دغه حالت کې به هغوی موږ سره ډېرې پراخې مرستې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې وکړي چې طالبان به د افغانستان په جوړولو کې پراخ سهم ولري. او دغه موضوع ټول د مذاکرې د میستر شاه حل کېدی شي. او دا فکر کوم چې هیڅ موضوع به نه وي چې هغه ته لار د معقوله لار د حل موجود نه وي.
کبیر رنجبر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. لایې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د یو بل تهدید د داعش په اړه د کونړ لوالي سره شخېدلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله د تیرو دوو کلونو په پرتله په افغانستان کې کمزوري شوې ده. د دې ډلې پر ضد په ننګرهار کې سخت بریدونه شوي دي، خو اوس یې په ګاونډي کونړ کې سر راپورته کړی دی. په کونړ کې د داعش د فعالیتونو په اړه زموږ خبریال روح‌الله انوري له والي وحیدالله کریمزي سره مرکه کړې.
والی صاحب محترم، د کونړ په څو ولسوالۍ کې داعش دې څومره فعال دی؟ جلبوجزه کې څنګه
دی؟ کونړ دې تقریبا په څلورو ولسوالیو په ډېرو لرو پرتو او بانډو کې داعش حضور لري او جلبوجز به فعالیتونه بم کې. ولی خوشبختانه چې په ټول د دوو کالو کې د کونړ ولایت کې خپل فعالیت آغاز کړی دی، هیڅ نوه پیشرفت نه لري. د موږ سوالو ځواکونو دوی ته همیشه په هر میدان کې فلوماتونکی ځواب ورکړی دی او دوی ته درانه تلفات اړولی دي. او تقریبا تر ډېره حده دوی فعالیتونه بتی شوي دي.
څومره حملې به یې کړي د افغان ځواکونو خلاف؟
تقریبا په څو نقطو کې د داعش تر روسي ډلې په چپه دره او په دیوګل دره کې او په وټپوره کې د مو په امنیتی پوسټو باندې حملات ترلودل. خوشبختانه ټول په شاته مدلې دي او ان شاء الله د کونړ کې مشت د وسلوال پوځ وکونه پوره امادګي او چمتووالی د خلکو خاور د پاته لري او هیڅ کله به دښمن مونږ ته ونیږي چې کومه لوی امنیتي ستونزه رامنځته
کړي. اکثره ځینو کې چې دوی فعالیت کوي هلته ولس ته زیات زیان رسوي، خلک وژني. کونړ کې څه حالات دي؟ داسې ګواښونه چاته شوي دي؟ مکتبونه چې بند کړي
لالهم کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ 1500 به مکاتب لرو، ټولو دروازې د متعلمینو په مخ خلاصې دي. داسې څه نه دي رامنځته شوي. ول تاسو ته د داعش د تروریستي ډلې جنایات معلوم دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ملکي بېګناه خلک وژلي دي، هغه یې کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. هر نوع ظلم چې دوی د وسه شوی هغه یې په خلکو کړی او وحشت او ویره خپروي.
کوم خلک چې د دوی د وجې نه بې کوره شوي دي هغوی سره حکومت مرسته؟
لله الحمد په کونړ ولایت کې چې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو د امنیتي ستونزې چې په کومو ځای کې رامنځته شوي دي یا د پاکستان د نظامیانو خانزنې توغندي راغلي دي، د هغو بېځایه شوو خلکو سره کاملا دولت او مرستندویو ټولنې ټولو سره مرستې ورته رسېدلې دي او د ټولو پالنه شوې ده.
کونړ کې به تقریبا د داعشیانو تعداد څو ته رسېږي؟
د زرو نه اضافه دی، د زرو کسانو نه اضافه دی. موږ د استخباراتي او کشفي ادارو د اطلاعاتو پر اساس باندې د زرو نه اضافه دی دوی تعداد دی.
بهرنیان هم شته که ټول داخلي دي؟
نو بهرنیان به وي دي، تر یو حده پورې چې موږ معلومات لرو د ورکزیو یو تعداد خلک په د دوی سره اغلې دي.
د کونړ والی وو وحید الله کلیمزی چې د داعش د فعالیت په اړه په کونړ کې له تاسو سره معلومات شریکول.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د ښاروالي ریاست لخوا د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو جشن او درې ورځنۍ کلتوري میله پیل شوې ده. د ښاروالي مسؤلان وایي له دې میلې هدف دا دی چې له لګښتونو پرته د نیالګیو کښېنول او پالل د خلکو په یو دود بدل شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د تیر کال په شان خوست ښاروالۍ یو ځل بیا د سپرلي موسم ته په دې نږدې شپو ورځو کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او کلتوري میله پیل کړې ده. د ښاروالۍ چارواکي وایي تر هغه چې دا ډول فعالیتونه د خلکو د کلتور یوه برخه ونه ګرځي، نه یوازې پوره حاصل نه لري، بلکې خلک یې په ساتلو او پاللو کې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د جمعې په ورځ د زرغون خوست په میله کې خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په دې کلتوري میله او ټولنیز فعالیت کې پراخه برخه واخلي.
هیله مې دا ده چې هر کال دغه موسم چې په خوست کې د نیالګیو کینولو موسم ده، ځوانان مدني ټولنو والا مشران ټول په دې کې برخه واخلي. انشاءالله دغه دوه کاله چې موږ د زرغون خوست په نوم میله مروج کړي ده، دا به یو فرهنګ شي. په راتلونکو نسلونو کې به دا انشاءالله د یوې عنعنوي او فرهنګي میلې په شکل پراختیا ومومي.
آزاد خبریال فریدالله ظاهر چې د زرغون خوست په میله کې برخه اخیستی وای
غواړو یو یو ونه کې نو او خلکو ته د پیغام ورکړو چې هر څوک په خپل سیمه کې په خپل کور کې یو یو ونه کې نوي تر څو خپل وطن سمسور شي. او موږ په دې ونه کې نوولو اشر سره غواړو چې پر اتلونکو کې زرغون او خپل خوست ولرو.
د خوست یو بل ځوان محمد الله شیرزی هیله څرګندوي چې زرغون خوست میله په یو داسې کلتور بدل شي چې یو وخت ننداري ته له نورو ولایتونو خلک ورشي.
سګوره چې د جمعې ورځ د ټول ځوانان او خوست کاریان راغلي تر څو دلته د خپل و زرغون خوست د راتلونکي پار نیالګي کینوي. زموږ په هیله داوي چې د هیواد په سطح د یو ملي یا فرهنګي میله وګرځي او د ټولو ولایتونو خلک راشي دلته نندارې وکړي او په زړه پورې د تفریح پروګرامونه برابر شي.
د زرغون خوست په میله کې یو شمېر هغه خلکو هم ګډون کړی چې د ولایت ته میلمال راغلي دي. د محمد نعیم په نوم د ننګرهار اوسیدونکی وایي هر کس که یو یو نیالګي کینوي نو د دې څخه ډیر څه جوړیږي.
که ټول خلک دا یو یو نیال کیږي نو په کال کې ډیر شیان کی ښه کار دی. چا چې دا کار مخته کړی الله دې غو تاجر ورکړي. د خوستوالو مینه د خپل وطن سره دا ښایي چې خوست نن سبا په داسې حالت کې دی او د دوی کامیابي غواړي.
د شنبه په ورځ به هم د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو جشن او د موسیقي او ملي اتڼونو په ملتیا کلتوري میله دوام ولري. یاد دی وی د هیواد په کچه یو ستونزه وندخنه له خلکو سره داده چې د دولتي ادارو لخوا په پسرلي کې د کینول شوی ونو وروسته بیا ساتنه او پالنه نه کیږي او د څه وخت لتیرې دو پس دا ډول نیالګي بیرته وچیږي. خود خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې لتیرې دو کلونو راهیسې د نیالګیو د ساتلو او اوبولو لپاره منظم پروګرام جوړ او په دې موده کې کینول شوی نیالګي نه دی وچ شوی.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته لدی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د روسي د نوي وسلو د جوړولو او اسمویلو هدف د امریکا د متحده ایالاتونو د ګواښونو مقابله ده. کارپوهان وایي چې د وسلو سیالي یو ځل بیا روانه ده. یو شمیر نور څارونکي بیا وایي چې دا سیالي مخکې پیل شوې ده، او ځینې نور بیا په دې کې شک لري چې د ولسمشر پوتین په وینا کې یادې شوې وسلې به د جګړې په ډګر کې بریالی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په یوه تحلیل راپور کې چې احمد تکلی لنډیز وړاندې کوي، دې ټولو نظریو ته کتنه کړې.
د وسلو د کنټرول کارپوهان او څارونکي خبرداری ورکوي چې که څه هم د وسلو نړیواله سیالي تر اوسه نه ده پیل شوې، خو دا خبره روښانه ده چې دا سیالي د راتلو په حال کې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیې نوې ستراتیژیکې وسلې جوړې کړي. پوتین په خپله وینا کې هغه کروز توغندي چې په ټیټه ارتفاع کې الوزي، د اټومي انرژۍ په وسیله حرکت کوي، لایتناهي واټن وهلی شي او د متحدو ایالاتو د توغندیو دفاعي سیستم یې نشي کشفولی، او همداراز د اوبو لاندې ډرون په دې نویو وسلو کې یاد کړل. ښاغلی پوتین په دې نږدې دوه ساعته وینا کې د دې وسلو د کارولو انیمیشن ویډیویي تصویرونه هم نندارې ته وړاندې کړل. د پنجشنبې ورځې په ماښام د پوتین له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز په دې اړه د امریکا غبرګون په ډاګه کړ.
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
ولسمشر پوتین هغه څه چې د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پرې پوهېده او روسیه په انکار کاوه تایید کړل، او هغه دا چې روسیه د وسلو د سیالۍ د مخنیوي له تړون څخه په مستقیم سرغړونې سره له څه باندې لسو کلو را په دېخوا د بې ثبات تکونکو وسلو د سیستمونو جوړول پیل کړي دي.
د ولسمشر پوتین د څرګندونو له واشنگتن څخه نیولې تر برلین پورې د پالیسی جوړونکو پوځي کارپوهانو او نورو پاملرنه ځانته واړوله. د نړۍ د ټولو اټومي وسلو په سلو کې درې نیوي د روسیې او امریکا دي، او دواړو هیوادونو د وسلو د سیالۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو پالیسیو کې واضح بدلون راوستی دی. پوتین د پارلمان سلګونه غړو ته په وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبرېدله، ټوله پړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د سیالۍ د کنټرول د تړون پر ناکامۍ واچوله، او ویې ویل هغه مهال موږ ته هېچا غوږ نه نیوه، خو اوس دې ټول واوري. د بې وسلې کولو لپاره د فعالانو د یوې تحقیقاتي ټولنې کارپو جان بیکر ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلو د کنټرول په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې یو تقابل لیدل کیږي. د ښاغلي بیکر په وینا د وسلو د کنټرول رژیم چې د سړې جګړې له وخته پاتې دی اوس تر سخت فشار لاندې دی. هغه خبرداری ورکوي چې نړۍ د وسلو د سیالۍ د نوي عصر په پیل کې ده. خو د جورج ټاون پوهنتون استاد او د امریکا د اټومي ستراتیژۍ د منطق د کتاب لیکوال ماتیو کروونیک په دې نظر دی چې دا سیالي لا پخوا پیل شوې ده. کروونیک ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیې له تیرو لسو کلونو راهیسې له امریکا سره د وسلو سیالي پیل کړې، خو امریکا اوس ورته متوجه شوې ده. ځینې نور څارونکي بیا شک لري چې دا ډول وسلې به په عمل کې بریالی شي. لږ تر لږه د امریکا د یو ټلویزیوني چینل په راپور کې د ناڅرګندو استخباراتي چارواکو له قوله یادونه شوې چې وایي په یوه مورد کې په آرکتیک سمندرګي کې د دې وسلو یوه ازموینه ناکامه شوه. په سویس کې ډیری څارونکي پاول پوتویک چې د روسي وسلو په اړه څېړنې کوي ازادۍ راډیو ته وویل چې روسانو ښایي ازموینې کړې وي، خو معلومه نه ده چې د دې وسلو مؤثریت به اصلي وسلو ته څومره ورته وي.
خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو د دې خبری مجلې ورسی او ترسیدلې یو مخکې تر دې چې بل خبری مجله لا ازادي راډیو واوري، یو پزړه پوری مطلب لرو. د ځمکې کورې ته نږدې نن یو کاڼی تیری شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکوي.
نن جمعه وه، یو شهاب یا آسمانی ډبره یو سلو دیارلس کیلومتره لرې د مځکې له څنګه تېره شي. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس دا ډبره د یوه لوی بس همره ده. ناسا له مځکې څخه د دې شهاب د تېرېدو فاصله اټکل کړې ده، او ویلي دي چې اندازه به یې 1 متره وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تېره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوي دي. د دغو ډبرو له تېرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګېږي شي. ساینسپوهان فکر کوي چې 15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د د تیر کال د اگست په دیرشمه د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتر او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیش نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سرته رسیدلې چې موږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر پورې پر منځني صف د ولشت پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. په بل خبري مجله کې احمد شکر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب سټوډیو ته خیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب.